سلور به جشوی احمد شیبریم در ازادی را دو دوی سات پخ پراوانه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری شی چاری تمده چه افغانستان در سول پلاوی راتلون که اونه قطر تلاشی در خبرون و روست پدیاره تفصیل در کهو خبرون سالی محمد سالی اوروی
په کندهار کې په 2014 کې دیارلس ملکیان وژل سوي. برېښنا شرکت د ازبکستان د انرژي له وزارت سره افغانستان ته د برېښنا د انتقال د قرارداد پر لاسلیک سلا سو. په پاکستان کې د سیلابونو په نتیجه کې شل کسان مړه سوي. د کندهار ولایت چارواکي وایي د 2 مینونو په 14 کې 14 ملکیان وژل سوي دي. د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته ویل چې یوه 14 نن سهار د سپین بولدک ولسوالۍ په لوی کاریز سیمه کې سوي.
د انتظار له کبله په ډاکسن موټر کې ناست 12 کسه ملکي سپرلۍ ټول شهیدان شوي دي. متاسفانه باید ووایو چې د 14 د شدت له کبله جسدونه د پیژندلو وړ نه دي.
د کندهار د والي ویان زیاتوي چې د سپین بولدک ولسوالۍ په همدې سیمه کې نن غرمه د ملکیانو پر یوه مازدا ډوله موټر هم بله 14 سوي چې په نتیجه کې یو ملکي کس وژل سوی او درې نورو ټپیان سوي دي. که څه هم د والي ویان وایي چې دغه ماینونه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا شخ کړای سوي وو، خو طالبانو د دېغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. برېښنا شرکت د ازبکستان د انرژي له وزارت سره افغانستان ته د برېښنا د انتقال د قرارداد پر لاسلیک سلا سو. په تاشکند کې پر موافقه نن د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد انیف اتمر په حضور کې د ازبکستان د انرژي له وزارت سره بحث وسو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر د یو دولتي هیات په مشرۍ نن ازبکستان ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن رسنۍ ته ویل چې په دې سفر کې پر ځینو نورو موضوعاتو هم موافقه کیږي.
د دې سفر موخه د دوړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د تجارت، ترانسپورت، پانګاچونې او د برق د انتقال زمینی مساعدول او قراردادونو لاسلیک کول دي د ازبکستان له لوري سره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د میلادي میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې افغانستان او ازبکستان به افغانستان ته د 10 کلونو لپاره د برېښنا پر لیږد موافقه وکړي. تر دې مخکې ولسمشر غني ویلي چې ازبکستان به افغانستان ته په ارزانه بیه برېښنا ورکوي. پاکستانی چارواکي تاییدوي چې په کراچۍ ښار کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه سوي. دغو چارواکو نن جمعه وویل چې په کراچۍ کې له 5 ورځو راهیسې ورښتونه روان دي. په ځینو سیمو کې تر 70 سانتي مترو باران ورېدلی چې د 500 میلیونو وګړو دغه ښار یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړی دی. د کراچۍ د یوې استوګنې سیمې ته څیرمه یوازې په یوه پیښه کې 8 کسان د یوه دیوال د نړېدو له کبله مړه سوي دي. د پاکستان په ځینو سیمو کې له جولای میاشتې تر نیولې تر سپتمبر میاشتې پورې هر کال د پشک کال بارونونه کیږي چې د سختو سیلابونو سبب کیږي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وویل چې په روغتیایي دلایلو یې له خپلې دندې د لرې کېدو پرېکړه وکړه. شینزو آبی نن په یوه کنفرانس کې د دې اعلان پر مهال د جاپان له خلکو بخښنه وغوښته چې نسي کولی د صدر اعظم په توګه خپله دنده پر مخ یوسي.
د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزې ته مې اړتیا درلوده، که څه هم په ډېر ښه روغتیایي وضعیت کې نه وم، خو بیا هم مجبور وم چې د لویو سیاسي مسایلو په اړه پرېکړه وکړم.
د شینزو آبی د استعفا خبر د جاپان مالی مارکیټونه اغیزمن کړي. دغه بازارونه له مخکې هم د کرونا وایرس له کبله له بېساري رکود سره مخامخ وو. اوس به بېلابېل ګوندونه په راروانو 2-3 اونیو کې د صدارت څوکۍ د خپلولو لپاره سیالي کوي. په پام کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې پر بیلاروس د بندیزونو پر ارزونه غونډه وکړي. بلخوا د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د اتریش په پلازمینه ویانا کې دې ته ورته غونډې کوربه دی. دغه دوې غونډې نن جمعه داسې وخت کېده چې اروپایي ټولنې له 1500 تر 2000 پورې کسانو په بیلاروس کې په ټاکنو کې د درغلیو او د مظاهرچیانو د ځپلو په تور پر بندیزونو موافقه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران غواړي چې پر بیلاروس بندیزونه نور هم زیات سي. ځینو اروپایي چارواکو غوښتنه کړې چې د بندیزونو په دغه لیست کې دي د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو نوم هم ور زیات سي. د اګست میاشتې د 9 د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته چې له مخې لوکاشینکو د پرله پسې شپږمې دورې لپاره ګټونکی اعلان سوی، په دغه هیواد کې مظاهرې روانې دي. مخالفان بیا د ولسمشرۍ بله کاندیده او د لوکاشینکو مخالفه سویتلانا تسیخانوفسکایا د دغو ټاکنو ګټون کې بولی، خو الکساندر لوکاشینکو ویلي چې له واک څخه به لرې نسي. او په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلي ستوري لینول میسي په پلوي لاریون وکړ. دوی غواړي چې میسي بیرته خپل پلارني ټاټوبي ته ستون سي. د فوټبال دغه ستوري تیره سیشن به اعلان وکړ چې تر اوږدو کلونو وروسته له بارسلونا ټیم څخه لرې کیږي. میسي چې 3 کلن دی په نړۍ کې شپږ واري د فوټبال د غوره لوبغاړي لقب ګټلی دی. تر اوس معلومه نه دي چې میسي به تر بارسلونا وروسته د فوتبال لکوم ټیم سره ملګری کیږي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د پلاوی یو غړی راتلونکي اونۍ قطر ته د سولې د خبرو لپاره د خپل سفر خبر ورکوي. طالبان بیا وایي چې تر سوې پاتې زندانیان نه بیا آزاد شوي خبرې نه کوي. د سولې د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلان بیا وایي چې ستونزه بله ده او هغه په هوارېدو ده.
د دې برخه کې یو معنی چې جات شوی وه هغه د هغه افغان سرتیرو د آزادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې و.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د روزګان د چنارتو ولسوالۍ لارې طالبانو بندې کړي او استوګنې د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي.
د اختر اخواته له موږ یو ډبه غوړي په 300 روپۍ ودا چې نکي درې لټره.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یو شمیر بزګرانو د کوکنارو پر ځای د باغونو کارت مخه کړي.
دا خو د خیر چې سمسي تقریبا کومې مبالغه نه وي وا تلک افغاني دا تقریبا ان شاء الله کبي خې کم وسنو په ځلکه.
د راتلونکو نه د بین الافغانی خبرو د پیل پاړه لا هم افغان حکومت او طالبان جلا نظرونه لري. په کابل کې د حکومت د مرکزی پلاوی ځینې غړي وای راتلونکو نه د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره قطر ته د سفر ته بیا کړي، خو طالبان وای تر څو چې لسپارل لسره سم د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ نوی بشپړه شوي د خبرو اترو پیل ته چمتو ندي. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا رئیس هم راتلونکو اونۍ د بین الافغاني خبرو د پیل ډاډ ورکړی و. تفصیل له کابل د ناجي صاحبۍ پر راپور کې.
د عبدالله له پرونیو څرګندونو وروسته په کابل کې یو ځلې بیا راتلونکو اونۍ د بین الافغاني خبرو په پیل چنګار وشو. د افغان حکومت د مرکزی پلاوی ځینې غړي وایي راتلونکو اونۍ د دې خبرو اترو د پیل لپاره قطر ته د سفر چمتووالی نیولی. دا خبره د دې پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته وکړه.
کوم معلومات چې موږ لرو تمه ده د سولې بین الافغاني خبرې اترې راتلونکو اونۍ پیل شي،
خو طالبان لا هم چنګار کوي چې څو یې پاتې بندیان نوی خوشی شوي د سولې د خبرو د پایل پلان نه لري. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته پاسته ولي غږیز پیغام کې ویل
واقعیت یاس کې تا پروسه رهایی زندانیا تکمیل نشو.
واقعیت د څو چې د بندیانو د خوشی کېدو پروسه بشپړ نشي خبري اترې نه پیلېږي، ځکه د خبرو اترو د پایل شرط د سپارل شوی لیست لمخي د زندانیانو خوشی کول. کله چې د بندیانو خوشی کېدل بشپړ شول موږ په هماغه ونی کې د بین الافغاني خبرو پایل ته ژمن یو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر هم د پنځشنبه په ورځ وویل د پاتې طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ به راتلونکي اونۍ بشپړه شي. ښاغلی اتمر دا څرګندونې د امریکا د سولې له انسټیټیوټ سره په مرکه کې کړې دي. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم راتلونکي اونۍ د بین الافغاني خبرو د پایل نسبی ډاډ ورکړ. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو د پایل لپاره پرمختګونه شوې دي.
امیدوار هستیم مشکلات کې سر راه آغاز مذاکرات بین الافغاني پیدا شوه یی بزترین فرصت حل شوه.
هیله من یو هغه ستونزې به ژر هوارې سي چې د بین الافغاني خبرو اترو د پایل پلار کې رامنځته سوي دي. په دې برخه کې پرمختګونه سوي او باسونه دوام لري. پرون د مصالحې علي شورا رئیس هم نسبی ډاډ څرګند کړ چې راتلونکو اونۍ به خبرې پیلېږي. موږ هم له طالبانو او هم له حکومت غواړو چې د خبرو اترو د پایل د زمینې برابرولو په برخه کې اقدامات وکړي.
موثرتر انجام بوته تا مذاکرات آغاز شوه.
لبلی خوا مولوی قلم الدین چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې ډلې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې مشر و، ازادي راډیو ته ویل کچېری د پاتې طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ دی او نه کې بشپړ شي راتلونکو نه خبرې پیل دی شي.
دا په هغه صورت کې چې پاتې بندیان د طالبانو خلاصي کاغه په دې هفته کې خلاصي نو کېدل شي د ډاکټر صاحب عبدالله خبره صداقت پیدا کی او پراتلین کارتا که خبری شروع شی
چونه مخکی مشورتی لوی جرگی و لسمشر غنی تا سپارختن وکلا چه ده طالبانو هغا سلور سو خطرناک طالب بندیان دی خوش کلی چه حکومتی لخوش کولو دده کلی و وربسی و لسمشر ده دی بندیانو ده خوش کولو فرمان لسلیک کل خوتر اوسا یوازی اتیاتا نخوش شوی او نور لا هم ده حکومت زندانونو کی دی. افغان حکومت تر دی وړاندې د دې ځنډ لامل د طالبانو لخوا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمیر زندانیانو نه خوشی کېدل یاد کړی وو. همدارنګه په دې ډله کې د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو په اړه د فرانسې او استرالیا اندېښنو هم دا بهیر پیچلی کړی.
د سولې د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلاند هم هیله من دی چې د افغانانو ترمنځ به د سولې خبرې راتلونکې اونۍ پیل شي. پوښتنه مې ترې وکړه چې طالبان خو ویلي دي چې دوی تر هغو دا خبرې نه کوي چې زندانیان یې ټول خوشي نشي. ښاغلی ځلان په ځواب کې وویل،
نظر په شرایطو، نظر په قرائنو که تاسو وګورئ د طالبان له لورې هم رسمي هیئت اعلان شو د دې دپاره چې د مذاکراتو لړۍ مخته یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یوه له مشکلو مسایلو څخه وه، هغه د هغوی ازادول ادامه پیدا کوي. تمه ډېره دې ته ده چې راتلونکې اونۍ د مذاکراتو لړۍ پیل شي. ډاکټر صاحب عبدالله هم قطعي دا خبره نه کړي چې کنه خامخا، ولی نظر په شرایطو، نظر په چمتووالي چې دې برخه کې وو، اوس تر بل هر وخت زمونږ دې ته مساعده شوې ده چې د مذاکراتو لړۍ پیل شي.
طالبانو په دې ټینګار کړی دی چې د دوی زندانیان باید خوشی شي او له هغه وروسته به خبرو ته کښېني. او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د زندانیانو د خوشی کېدو د دې پاتې لړۍ پیل شوې ده، دا خبرې چیرته رسیدلې؟
په دې برخه کې یو معنی چې جات شوی وه، هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې وو. د طالبانو ځینو سرچینو او غړو دا خبره رسنیو سره کړې ده چې نن دی، یعنی ورځ نیمه کې هغوی هم هغه زندانیان آزادوي. که دغه معنی له مخې لرې شي، زه فکر کوم چې بیا کوم داسې عمده مشکل نشته چې هغه د مذاکراتو مخکې خنډ پاتې شي.
یعنی دا هیله چې تاسو لري چې د افغانستان د حکومت زندانیان به طالبان خوشی کوي تر څه حده پوري ده؟ په خو هم د سویل شوی و چې ځینې ژمنه د طالبانو لخوا شوی وي او ځینې ژمنه د حکومت لخوا شوی وي، خو بیا دواړو عمل نه وکړي.
د حکومت له لوري چې کوم ژمنه شوی دي، همیشه یې تعهد وکړي دی، همیشه یې په خپل خبرو باندې هغوی ولایت پاتې شوي دي. تاسو وګورئ د 15,000 د زندانیانو د آزادېدو مسله، بیا چې یو ډېر غټ مشکل منځته راغی، هغه د 400 زندانیانو چې هغه د قانون په محدودیت کې حتی د ولسمشر واک نه و، هغې دپاره جرګه راوغوښتلی شوله تر څو یو چارچوب، یو چوکاټ هغې دپاره جوړ کړی شي چې کوم دغه پروسه د خن سره یا مخ نه شي، یا مثلا دغه سچ مساعد شوی دی دا له منځه لاړ نه شي. په هغې کې هم اتیا زندانیان آزاد شول، ولې بل مقابل طالبانو هم باید هغه تعهد ښکاره کړی وی چې له مخې کړی وو، او د افغان سرتیرو کومه ډلګۍ چې دوی سره په قید کې وه هغه یې آزاده کړی وی. خو اوس د دوی ځینو سرچینو یا ځینو نږدې مشرانو چې د بېلابېلو نړیوالو رسنیو سره خبرې کړې، هغوی دا ویلي دي چې 20,000 به آزاد شي. او زه فکر کوم دغه معنی کې له مخه لرې شي، دولت هم تعهد لري، اوس هم هغه تخنیکي او قانوني او کومه پروسه چې ده هغه روانه ده د زندانیانو د آزادېدو په اړه باندې، ولې طالبان هم باید دغه تعهد ښکاره کړي چې تر څو د زندانیان آزاد شي.
د سولې د چارو د وزارت له سلاکار طاهر ځلاند څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د روزګان د چنارتو ولسوالۍ چې د طالبانو لخوا یو ډول محاصره شوې ده، یعنی لارې پرې بندې شوې دي، هلته خوراکي مواد ډېر کم شوي دي او خلک له ستونزو سره مخامخ شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روزګان د چنارتو ولسوالۍ لارې طالبانو تړلې دي. د ولسوالۍ خلک وایي چې له لوږې سره مخامخ شوي دي او شاوخوا 13 کسانو د لوږې او ناروغیو له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. د چنارتو اوسیدونکو له حکومت غواړي چې لارې په پرانیستو کې مرسته ورسره وکړي. د ولایت چارواکي د حواله لارې چارج چنارتو ولسوالۍ ته د سمراستو در سوالو خبر ورکوي. په دې اړه نور حال ترین کوټه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پورا پور کې
څکم درې میاشتې کېږي چې وسلوالو طالبانو د ورزګان مرکز ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې لاره د خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پریږدي. تازه لسیمې راپورونه وایي چې خلک د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او تر دې دمه د لوږې او بېلابېلو ناروغیو له امله د یو شمېر کسانو د مړینې راپورونه او خبرونه هم خپاره سوي دي. شاه محمد او کریم الله د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دوی یوه شپه ورځ پلي په غرونو کې مزل کړي او د طالبانو له سترګو پناه تر ترینکوټ ښار را رسېدلي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د لارې په تړل کېدو سره په ولسوالۍ کې خوراکي او غیر خوراکي توکي خلاص شوي او خلک آن د شنو وښو خوړو ته اړ شوي.
هلته خلک د لوږې سره ډېر مخته دوني سره د مریضان دي. اکثره دغه داسې سوي دي چې را اوښتل پر غرو باندې لارې خو بندې دي. یو وخت داسې ان لا پېښه شوله چې یو عجزه باندې په یو کور کې مین دغه پټاسو بخار پټاسو دا بخار د عجزې خوش کړي وي. دا داسې په پټو کې خلکو راخیستې وي لا بېرته وګرځول هغو خپل ژوند له لاسه ورکړ او دا دغه د پر کښنی باندې عملدار شي دغه باندې پر کښنی باندې مولسولي یاره تقریبا دغه ول ساتل سکوس ژوند لاس ور کړی په دغه دغه باندې زنانه عمر دانه د لوژ سډیر مخامخ دي دغه سره
زموږ پر ولسوالۍ باندې طالبان وسلوادو طالبان لار تړلې ده. موږ سره دوه ظلم کیږي چې زموږ کښنیان موږ ماشومان موږ عجزې د لوژ د لاس ژوند ور کړی دي. زموږ ولس دا موږ داسې نه په تکلیف یو چې د اختر اخواته لا موږ یو ډبه غوړي په 300 روپۍ ودا کښنه کې درې لټره دولت سره چې موږ ته یا موږ وباسي یا موږ ته د لارې لکه
د چنار ټول سوالي دغه خلک وای وسلوالو طالبان ور باندې ځکه لارې تړلې چې د دې په وینا د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې ول ژوند کوي. دی وای وسلوالو طالبان ورته غواش کړي چې تر هغه بل لار خلاص نه کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته نوي ور کړه سوي. د چنار ټول سوالي ولسوال فیض محمد انیفي هم په ولسوالۍ کې د درملو او خوراکي توکو د نشټوالي لامل د خلکو او شذو مړه کېده تاییدوي خو وای کرش میر پلاس کې نه لري.
مشکلات ته مستخفل خلو کې غټ ورور اریان چې څنګه وکړ او حکومت سره د بشر د حقوقو د یو نامات سره مو د اوازونه رسول فرانس ته تم په بازار کې مو د خپل اعتبار له مخې خریداري وکړي. مسلمان ولست مو څنګه تصور رسول هغه پروازونه داسې لوګلاندي چې تر اوسه هغه مستند رسولي کامل دلته د اردو پرسونل پروت دی. پرون 15 کاسه دي 200 کیلو شانه وتر وړي دي. دا زموږ د غرض دی په مجبور وکړه چې زموږ ورونه دي زموږ د ملک نه دفاع کوي زموږ دفاع مشکله.
ولسوال وای وسلوال طالبان تل ملکی خلق د سپار پتوګه کاروي او په دې سره غواړي چې افغان سرتیری تر خپل تاثیر لاندې راولي او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي خو وای هیڅ کله به په دې پلان کې بریالي نسی. نو موري وای ک مرکزی اداره د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکو ژوند ته پام ونه کړي نو ويرستا چې انساني ناورین برامنځته سي. وسلوال طالبان هم د ګلارې تړل کېده تاییدوي. کاریوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبان ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې ویلي دي چې یا د لارې د ځینو مسایلو لامل تړلې او ویلي دي چې یا د لارې به د تل لپاره تړلې وي خو نموړې لاملونه نه دی په ګوته کړی چې ولې یا د لارې تړلې ده. د بشري حقوقو د څار ډله بیا د وسلوالو طالبانو دا کار د جګړې د قوانینو او د بشري حقوقو خلاف بولي. په ورزګان ولایت کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر مشر عبدالاحد بایی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې ملکی خلک دي د سپر په توګه نه کاروي. د ورزګان د ولایتي ادارې مسولین بیا وایي چې د یادې لارې د خلاصون لپاره د پیل څخه تر دا مهاله د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي خو وایي کومه پایله یې نه ده ورکړې. د دغه ولایت د والي ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل
او وجود سوي دي یا شیلان سوي دي. نو من فقط وتوانی دلو چې شپږ تنه مواد خوراکي توکي د هوا د لارې د جارې ولسوالۍ ولسونو لپاره انتقال کړو. نو پلان کې نور هم لرو انشاءالله او کوښښ مو دا دی چې وسوال مخالفینو سره یو د قومي مخورو سپین ږیرو د لارې وتوانېږو چې تر څو کملاره چې دوی بند کړی د چینار ټول سوالي ورسره پر مخ
د چینار ټول سوالي ترڅنګ د ورزګان د ټول ولسوالي لارې لچیرو څلور کلون رئیسی وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلی او افغان پوځیان اکمالات د حواله لارې ورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د چینار ټول سوالي ترڅنګ اوس د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره هم د ملکی خلکو پر مخ تړلې ده.
د پکتیکا ولایت عام روغتیا ریاست ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د څه باندې 6.5 میلیونه افغانیو په ارزښت روغتیایي وسایل ورکړل. په دې وسایلو او توکو کې چې د پنځشنبې په ورځ وسپارل شول، له لمریزې برېښنا څخه کاریدونکي یخچالونه، د اکسیجن جوړونکو ماشینونه، د لاس مینځلو صابون او د ماشومانو کیټونه شامل دي. نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیکا ولایت د عام روغتیا ریاست سره د 6.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو شمېر طبي توکو مرسته وشوه. د پکتیکا د چارواکو په وینا په ورکړل شوي طبي وسایلو کې 12 د لمریزې برېښنا یخچالونه، لس د اکسیجن د جوړولو ماشینونه، د لاس مینځلو صابونونه او د ماشومانو کیټونه شامل دي. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله رسولي د یونیسف څخه د یاد وسایلو او توکو د ترلاسه کولو په ناسته کې آزادۍ راډیو ته وویل، په دې سره به هغه ستونزې چې مخکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې موجودې وي څه ناڅه حل شي.
مخکې موږ به نورو د مثلا د سیسي څخه یا د بیسي څخه پرایي روغتیایي مرکزونو ته روزانه شکل باندې زموږ واکسیناتور به هغلته تلل. نو اوس به زموږ په هر روغتیایي مرکز کې دغه یخچالونه شتون ولري، دا مشکل به چې کوم موږ په دغه برخه کې درلوده هغه برابر شي. او کوم صابون چې و هغه به په فامیلونو باندې توزیع کی، دا ډېر ښه صابون دی تر څو چې وکولای شي چې موږ هر کور دې توادار کړو چې د خپل لاسونه پریمینځي او د ساري ناروغیو د کنټرول مراقبت کړي. د خبر خوښ
د پکتیکا چارواکو د یونیسف ادارې دا اقدام مستایل او دای خلکو لپاره د معیاري روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې یو مهم پرمختګ یاد کړ. د پکتیکا مرستیال والی شیربادشاه اورګونی د عام روغتیا ریاست غوښتنه وکړه چې مرسته شوی طبي توکي د اړتیا پر بنسټ روغتیایي مرکزونو ته ورکړي او ساتنې ته جدي پاملرنه ولري.
خوشبختانه د یونیسف د ادارې له طریقې مشته د اکسیجن د تولیدونکو لس ماشینونه همدارنګه تاسو ګوري دغه پرجونه دي او نور وسایل دي. ټول ټال قیمت 6.5 میلیونه و 15 لک 100 زره دي او د سیاحت امید ریاست نم غوښتنه دا دی چې دغه مواد چې تاسو ته پنسپ اداره درکړی دی نو دله پاره درکړی چې خلصونه ورنه ګټه واخلي، دغه وسایل توزیع کې شپخانو باندې تر څو موږ تاسو وطنوال ترې ګټه واخلي.
مسؤولین وایي لدې مخکې د روغتیا وزارت هم د پکتیکا ولایت عام روغتیا ریاست ته د 12 میلیونه افغانیو په ارزښت یوه اندازه طبي توکي ورکړي ول. پکتیکا د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک روغتیایي اسانتیاوو ته کم لاسرسی لري. په پکتیکا کې د معالج و خزینه ډاکترو زیات کمښت د روغتیا د برخې له اساسي ستونزو څخه ګڼل کیږي.
امروز حقوق هستیمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دیموکراتانو پر کاندید جو بایدن لفظي گزارونه کړي او هغه د امریکایي عظمت لپاره یو غوښ بلل دی. ترامپ پنځشنبه په سپینه ماړی کې په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ د جمهوری غشتونکو لخوا کاندید دی او سیالي جو بایدن د دیموکراتانو په اساس ولې ټاکنو ته درېدل دی. سفیو لاس څنګه ځای راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری غشتونکو د کانګري په پای کې د دغه ګوند کاندیداتوري ومنله. هغه په خپل وینا کې تر ډیره په خپل سیال جو بایدن او دیموکرات ګوند کلک نیوکه وکړه. ترامپ تور پورې کړ چې جو بایدن او دیموکرات ګوند کین اړخي افراطیان دي چې د خبره امریکایي هیلې ګواخي.
And this election will decide whether we will defend the American way of life or whether we will allow
دا ټاکنې به پریکړه وکړي چې موږ د امریکایي ژوند باندې دفاع کوو یا افراطی خوځښت پرېږدو چې په بشپړه توګه یې سره وویشي او لمنځه یوسي. دا ستبه ونسي د ډیموکراتانو په ملي کنګره کې جو بایدن او د هغه ګوند په مکرره ډول پر امریکا د یوې توکمیزې اقتصادي او ټولنیزې بې عدالتۍ د مځکه په تور ګزارونه وکړل.
ټرمپ زیاته کړه د ادارې څلور کاله د هغو زیانونو په جبران تیر کړل چې جو بایدن د سنا په دوره کې او هم کله چې د امریکا مرستیال ولسمشر رسولی وو. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې جوړو مراسمو ته همدغه راز وویل، ټول هغه څه په خطر کې دي چې د ده په ادارې کې ترلاسه شوي. هغه تور ولګاوه ډیموکراتان امریکا ته د یو تر ټولو آزاده، دقیقه او استثنایي ملت په توګه نه ګوري. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات ګوند کاندیدان هر وار پر یو بل سخت لفظي ګزارونه کوي، خو دا ځل د کمپاینونو له پیله کاندیدانو یو بل سخت ټکولی. د جمهوری غوښتونکو تر کنګرې څو ورځې مخکې د ډیموکراتانو کنګره جوړه شوه چې پکې جو بایدن د دغه ګوند لخوا ولسمشري ټاکنو ته کاندید او کمالا هاریس یې مرستیاله شوه. ټرمپ د توکم پالنې او کرونا وبا له امله په امریکا کې جوړو لانجو ته په اشاره وویل چې جو بایدن به یوازې پر افریقایي امریکایانو د پولیسو د ډزو په واسطه توکمیزې شخړې لا پسې زیاتې کړي. جو بایدن د ټرمپ تر پرونیو څرګندونو وروسته په خپل ټوټر باندې هغه ته ځواب ولیکه. بایدن ولیکل، د تاوتریخوالي هر یو مثال چې ټرمپ یادوي پخپله د ټرمپ تر نظر او رهبرۍ لاندې او د هغه په ولسمشرۍ دوره کې شوي دي. بایدن چې د ډیموکراتانو لخوا ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید دی، په خپلو لومړنیو کمپاینی غونډو کې په تېره بیا د کاندیداتورۍ د منلو په بیانیه کې وویل، که بریالی شي د دیکتاتورانو سپکوونکي ورځې به پای ته ورسوي. بایدن د پولیسو لخوا د تورپوستې جورج فلوید تر وژل کېدو وروسته د توکم پالنې پر ضد اعتراضونو ته په اشاره وویل، دا به ټول امریکا سره متحده کړي. د امریکا ولسمشري ټاکنې د نومبر په درېمه ترسره کیږي.
ستاسو له پیغامونو
هندستان ولایت مرکز پارون قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې. هندستان ولایت نه تازه خبر او مشکل دا لرو چې په دغه دوه ورځو پرله پسې ورښتونو او بارانونو له امله په ټول نورستان کې بن خصوص په مرکز پارون کې سخت او شدید سیلابونه راوتلي ده، چې د دې سیلابونو په نتیجه کې د ښاروالۍ مارکیټونه او د خلکو شخصي دوکانونه تخریب شوي ده. او په دغه ملي پارک چې افغانستان حکومت اعلان کړی ده هغه پارک هم تخریب کړی ده. نو زمونږ د مرکزي حکومت نه دا غوښتنه ده او محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه پارک بیرته رغولو کې لاس په کار شي او کم هغه دوکانونه ده چې زیانونه او مالي نقصانونه اوښتی ده هغوی سره باید مرسته وشي. والسلام علیکم.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژم. پیغام دا برابر و چې دا سیلاب ځپلو سره باید چې هرته ژر دولت ته ډېره هده پرې مرسته وکړي، ځکه چې د هغو ټوله شان ورسوي چې دای دقیق معلومات زه خپل لرم. د یوې کورنۍ ټول غړي په شهادت رسېدلي دي. زه بیا هم یو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډېره هده پورې ډډه وکړي، کوم ځایونه چې خطرناک یې، ځکه په ډېرو هیوادو کې به سیلاب راي چې ځکه د بارانو وخت دی. دوی باید د هغو د اوبو څخه کډه وکړي. دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي، خدای به پر موږ باندې نه راولي. فرض دې مثال سایه ډېر ښه کار ده، باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلې یې هغه شان یې لا هم باید ایستلې، ځکه نه وایي چې خلک وایي دلته به د غره نشي. مګر اما دا چې وخت یې راغلی دی چې هغه کورنۍ بیا کور د خاورو سره خلک کړې ده، بس هغه هم پیغام دی چې دولت ژر تر ژره
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لڅلورنیمه بجو وروسته د ازادیا اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې هم ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسماعیل دانش لنن کرهار لیکي، د معرف وزارت باید له اول څخه تر نهم ټولګي پورې د ښوونځیو د پیل لپاره هم تصمیم ونیسي ترڅو یې تعلیمي بهیر نور ټکنی نشي. نبی الله زابلی لارغنداب لیکي، د کابل کندهار لویه لاره ډیره خرابه ده، هیله ده چې دولت توجه ورته وکړي. وحدت الله اسدآباد لیکي، د کونړ له نوي والي څخه هیله کوم چې د مناګي د بند برېښنا کو ژر تر ژره افتتاح کړي. ولی جان له غزنی لیکي، له حکومت غواړم چې ژر تر ژره پاتې طالب بندیان خوشي کړي او د سولې خبري پیل کړي. عبدالرحمن له کابل لیکي، طالبان باید د سولې خبري له حکومت سره وکړي او اوربند تغاړه کیشته. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي حکومت د ملي د سرخان مرستي په سم ډول مدیریت کړي سو حق حقدار ته ورسی شي. بشیر حبیبزای لازر ولسوالی لیکي حکومت باید د طالبانو پاتې بندیان له بنده آزاد کړي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار کې د ماینونو د 214 په نتیجه کې د ملکیانو واژنه وغندله. د کندهار چارواکي وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې په دغو 214 کې 14 ملکیان وژل شوي دي. برېښنا شرکت د ازبکستان د انرژي له وزارت سره افغانستان ته د برېښنا د انتقال د قرارداد پر لاسلیک سلا سو. په تاشکند کې پر موافقه د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په حضور کې د ازبکستان د انرژي له وزارت سره بحث شوی دی. حنیف اتمر د یو دولتي هیئت په مشرۍ نن ازبکستان ته لاړ. د افغانستان علي رتبه چارواکي وایي د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې د ورکوسو کسانو د موندنې عملیات روان دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو ارقامو له مخې په دغو سیلابونو کې 145 کسان مړه شوي دي. پاکستانی چارواکي تاییدوي چې په کراچي ښار کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي. دغو چارواکو نن وویل چې په کراچي کې له 5 ورځو راهیسې ورښتونه روان دي. د اوکراین حکومت اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره د بهرنیانو د تګ راتک پر مخ خپلې پولې سر له سبا تړي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي وویل چې په روغتیایي دلایلو له خپلې دندې د لرې کېدو پرېکړه یې کړې ده. شینزو ابي نن یوه کنفرانس ته د دې اعلان پر مهال د خپلو خلکو څخه بخښنه وغوښته چې نسي کولی د صدر اعظم په توګه خپله دنده پر مخ یوسي. او په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې پر بیلاروس د بندیزونو پر ارزونه غور وکړي. بلخوا د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د اتریش په پلازمینه ویانا کې دې ته ورته د غونډې کوربه دی.
وړاندې په دې خبرونه کې ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو. خو اوس هلمند ته مخه کوو. د هلمند نادلي ولسوالۍ چې د کوکنارو په کښت مشهوره ده اوس پکې بزګرانو د باغونو کارته مخه کړې ده. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلان وایي د عامه پوهاوي تر څنګ د باغدارۍ په برخه کې کروندګرو ته امکانات د دې باعث شوي دي چې بزګر د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړي. زموږ همکار الیاس تایی نادلي ته تللی.
دلته یو لاند او زاړه لرګي ته په تکسیوي یو شم سینداري دواین چرواتون کې به خورایې خریم. مجتبا ساش کال په خپل تازه کرنسی او باغ ټول ورځ او بلګوي. د تلور دیوالونو په منځ کې د پیازو په کروندا کې د شفتالو او فلم کرل سیوي نیلګیو لوی لوی برچکونه کړی دي. مجتبا چې خپل سولیدلې بیلچای پر وژه لږ لمالر ګرځیاغه خړی او سپین رنګ بتی یا هلی پیایي چې د پیازو په کروندو کې ګرځي. دی وایي د باغ د هرې ونې سره دومره مینه کوي لکه د خپلو اولادونو سره. مجتبا د شفتالو پر نیالګیو را ګرځي او ماته د خپلو نو کرل سو نیالګیو په اړه وویل.
دا خو د خیر چې سمسی تقریبا وینې مبالغه نه وي وا تلک افغاني دا تقریبا ان شاء الله کبي خې کمی وسینو 15 لک افغاني او په تاریخ کې 15 لک افغاني څوک نس جوړواله. هیڅوک نس جوړوي که څوک جوړواله سي مهرباني دي وکړه ته مشتوي چې په دغه رقم مشکوي. مګم باغشه د غلری شایندالری او د څوک کال د پار شکارم کې بیا نو د ډیر کشمکش د دیو دیت خې بيغمه شپې سي جوړي ان شاء الله که خدای کوله.
د یوې داسې ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې څو کال وړاندې د کوکنارو د کښت په نوم خاص شهرت ترلود. دا چې په نادلي کې ولې د کوکنارو کښت ورځ تر بلې پیکا او دی ورځ کې بیخینه کرل کیږي خبرې لتون لري. که څه هم ځینې کروندګر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو په خول اسانه نه دي. خو مجتبا وایي په ولسوالۍ کې میشتو پولیسو او واکدارانو تنګ کړی و ځکه د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړه.
په زړپور مسله دا و چې همیشه به پولیس راتلل بس تهدیدونه موجود وه. په یوه نامه او بل نامه یوه ورځ د پوستي قومندان پیسې ټولي بله ورځ یو بل داسې نابلده کس دی چې بیخي سړي به نه پیژندی د ولسوالۍ په ساته به را روان پر جریب دوغونې پیسې غواړو کرانه کې والا تاریاک ته د خطر سره مخ دي. کله به تاریاک پاتې سول په کمپین کې او کله بیا وامړول. دا شان نسته و چې په واغ مې کرلې بس یوازې اوبوم. انجنران د کرهنې د ریاست ته راځي کله کله ګوري راته وایي چې دا غیر ښه کار دی دا غیر بد کار دی دا کار یسته که دا کار یې ور وکړه بلایګر سره د مشکل خلاص نه څوک راتوي چې څکه نه څوک راځه غواړي نه ورکو.
د هلمند د پولیسو مسولین د مجتمع لخوا په دوی لګول سوي تورونه نه مني. سره لدی چې ځینې کروندګر وایي د نادالي ولسوالۍ په مځکو کرل کیدونکو کوکنار سم شرانه کوي، خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي د بزګرانو سره د دوی دوامدار مرستې د کوکنارو د ضررونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی او د حکومت حاکمیت د کوکنارو په ضد ښه بدیل شوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وایي په هلمند کې 1300 جریبه باغونه کرلې دي چې ډیر یې په نادالي ولسوالۍ کې دي.
هر هغه ځکه چې هغه باندې باغ جوړ سي هغه خپل د کوکنارو څخه خلاص ول، هم بدل د کوکنارو سو او هم حاصلات د بزګر لپاره د کوکنارو زیات حاصلات په لاس ورځي، عواید یې زیات دي. او په همدې برخه کې د بزګرو سره هلته کار سوی دی، د ارتقای ظرفیت مختلف پروګرامونه هلته تطبیق سوی دی ترڅو بزګر عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخلي او نور هغو نباتاتو ته مخه کړي چې د هغو عواید هم د کوکنارو ډیر او هم داخلي او نړیوال بازار ولري.
د شفتالو او ګرنګیچو باغونه په داسې حال کې ډیر سوی دي چې د هلمند کوکنار لا هم شهرت لري او په رستوی چوکلونو کې څلور فاصله کرل کیږي چې د بزګرانو په خبره شرایط هم کیفیت او هم شرنګ لري. د کوکنارو د ډیر کښت او تولید لامل د دوی د شری قیمت هم تر بل هر وخت را لویدلی دی او یو کیلو د 25 ډالر په شاوخوا کې قیمت لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه او خوشاله اوسئ. ستاسو د لا خوشي او بریالیتوب په هله د دې د نن ورځې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره ستاسو پیغامونه لرو چې په تیرونی او کوم مشترسته ولدي، البته د دې لپاره چې اکثر اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او ډیری پیغامونه وخت ترلاسه سو، نو په دې خبرونه کې د سره مرکه نه لرو، نو ستاسو پیغامونه به له تبصرې پرته واورو او په نورو خپرونو کې بیا پر هرې ځانګړې موضوع باندې له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړو. نو ډیر مو نه ځنډومو، ورځو یو پیغام راخلو زموږ د یو دوست څخه چې د کندهار څخه راستولی دی.
السلام علیکم، د کندهار څخه خبره کوم. کندهار کې د پولیس اکثر او دوله پر خطو باندې پیشي اخلي، سلایونه کتابچي و ارته لري، د ښاروالۍ اسناد ارته لري، باران یا بعد یې ځای ونړوي وظیفې پیشي پراخي. موږ د قمندان امنیه صاحب د والي صاحب څخه دا خواهش کوو، دا ترتیب دې ډېر ستړي ډېر ستړي د هرې خوا ستړي د جنګو د هرې خوا ستړي دلته جنډینو ستړي. وسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د شنګول د کلینا ګولډین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له تله ټک ټک سلامونه. سلام، زموږ درخواست او غوښتنه د آزاد نهاد زموږ څومره ګوندي و مالی چې موږ سره د پاکستان د ایران ته دې ته زموږ تګ را تګ ډېر زیات دی. پاکستان ته خو بیا اندازې ډېر تګ را تګ دي. پاکستان ته زموږ د درخواست او افغانستان ته زموږ دغه پاسپورټونه چې بند دي یا پاسپورټونه خلاص دي خو ویلي بندې دي تګ را تګ زمونږ بندې دي. زمونږ دواړو خواوو حکومتونو د دا درخواست دا پیشنهاد دی چې دغه لارې مونږ ته ګلان کړي او دغه لارې مونږ ته خلاصې کړي. دا ځکه چې زمونږ تګ را تګ زړه غواړي، مونږ نه شو تلی راتلی، 15 ورځې ژوند دی.
الو سلام علیکم آزادی رادیو ته سلامونه بعد سلام د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وتلي دي موټرې موړي دي سړکې ویجاړې کړې دي او ټولې پخې مځکې لندې کړې تاسو نه خواهش کېږي پوه شئ دغه غم وخورئ او پاملرنه ورته وکړئ وسلام
آزادی رادیو څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت کې په ولسوالۍ کې دغه مخابراتي شبکې ښه کار نه کوي دا د فعال کې
هغه به وځه دی ولا خلک ته نه رسیږي اكو کله نه رسیږي هغه خلک ته رسیږي دی کوزمنه یا واستولري یا یو په دغه کې ولاړی هغه کولای شي هغه اكو رسیږي او به وځه خلک ته اكو کله نه رسیږي د خپل حق نه رسیږي نمبر خلک هغه لري لکه چرته څه یو مرسل کومه خواخ په هغه لري لکه نو زه سر د مرسل دغه یې لږه دا د هلمند د شهیدانو سربازانو حق حقوق و دغه خلکو ته ورسېږي چې بېوال له بېوله خلک دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
د کندهار ولایت څنګه اړیکه ده سره نیولې ده په 1908 کې ده د پارلمان د پاره چې د شکران پر د تصویرو باندې ول کېدل نو دغه ما شادر اوسه پورې نه دی راکول سی دا دی بس یو نیم کال اوسو کال سبا نه اوسو نو در اوسه پورې موږ ته معلومات نه دی شوی دا اوس ما شادر کی نه راکی اوس موږ راځل چې سره شو دین خبر ته نشم ته ورغلی هغه اسکر په دروازه کې ولر دی پرېږدیم هم نه په څوک نه څنګه سم تړل شوی دی من خبر کوم کوم نسون چې د لې په کنده شار کې د معلومات مو کړی دي نو هغه وایي د څوک مسته بیا په ځبان کې کاڅونه را جوړ کړو دروازه پر زموږ ماشاک نه دی معلوم وروره
زه کینجان د کندهار د ولایت سره د جریده ولسوالۍ څخه د سنگسار د وطن څخه د دیوارو د ساحې څخه د سوکانو د مسجد څخه دا خوښ لرم په کوم نورځي د دولت څخه دا خواهش لرم چې زموږ میوې په پروش ورسېږي لکه انګور بېنډۍ بانجان رومیان ترکاري او داسې نور شیان چې زموږ میوې په پروش ورسېږي او بل د دولت څخه دا خواهش لرم چې په سوله کې ډېرې الزلې وکړي که په طالب کې مري خو هم افغانان دي که په حکومت کې مري خو هم افغانان دي خدای
دې زموږ ملک ته سوله او اسلام راوړي خدای دې زموږ ملک ته سوله او اسلام راوړي ومن الله توفیق ازادي او اوریدونکو تاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې تاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
بلې السلام علیکم یو بختمال د کابل ولایت نهیه ته پیغام کړم من مستلاري من کندهار او کابل د لوی لاري لورانی کندهار ته مربوطه ده چې من هیڅ څخه څه 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 څه
څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه زنګ وهلې دي پیغام د تقریر دم په زرغون کلی کې وروره چانه دا غږ ما پیغام دي تر مسلمانو پر وروره کې چې وروره چانه دا شغلاوي شروع دي چې تړي ونی کړه کور راوتای په عامه لوکتل درولې د خلکو ته خشانه خینوز ما دا پیغام دي چې باید تر مسلمانو پر لا خبر ورکو سي چې په دام کې کې زه غلو مخونی سي والسلام
سلامونه نیکی
له څنګه راته له
مدا زادې راډو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم پس د سلام ده او افغان په توګه د وطن په توګه
ما دا پیغام ده چې د ډیورن کرخه باندې پاکستاني ځواکونه بریدونه کوي. ورځ تر ورځې مخکې راځي د کونړ سیمې ادب دی چې دا ونیسي. افغان حکومت نن دا خواهش دی دغه د یو افغان په توګه د یو وطن په توګه ویل چې د دغې مخه ونیول چې دغه زما پیغام لوړ ټولو چارواکو ته ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلامونه نیکی له احترامات عقل هم غری کوم د ننګرهار ولایت نه کوم. ما دغه پیغام لوړ چارو ته تور په روټانه مو خو در باندې د پاکستان د تر او سبا د کارخانې په ټاپو لري چې په دې ډول کارخانې زیره پوه شو چې نور هم چې څنګه را نږدې شي.